په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم، او بیا هم د ازادي راډیو یوه بلې خبرونې ته ستاسو هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن د پنجشنبې ورځ ده، د چونګاښ یا سرطان 10 د جون میاشتې 20 دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی چام ویست او په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری به د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې دریمه غونډه چې 2 ورځې دوام کوي را روانه یکشنبه پیلیږي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او اورښتونو اټکل سوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویتلایا کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم سته چې د بادونو سرعت به په یوه ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې د کونړ ولایت په مروره ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په 9 دېرشو درو ووهل سول. دغه محکمې نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د تعزیري سزا دغه پریکړه د سترې محکمې لخوا تایید او بیا تطبیق شوې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د تعزیري سزاګانو ورکولو خبرونه ورکول سوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ډلو د دغه ډول سزاګانو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. په ایران کې د ولسمشري ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضیزاده هاشمي د یوه توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان کړی و. د ولسمشري ټاکنو د کاندیدانو په ډله کې یوازې مسعود پزشکیان اصلاح غوښتونکی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19 د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. وروسته له هغې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په یوه هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یوه اتشه مړې پیدا سو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون ناوخته د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ویلي هغوی پوهیږي چې د دې اتشه مړینه طبیعي وه او د توطیې هیڅ نښه نه ښکاري. د اوکراین سترانه یو ای رسنۍ په کیف کې د امریکا د دې اتشه د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره ورکړی و. دیوی سرچینې په حواله ویل سوي چې دی مړ سوي کس د وینې لوړ فشار درلود. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبرې په داس حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رایه ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم سوي کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي. په دې ټاکنیز پړاو کې د کاندیدانو ترمنځ یوازې دوی دا ډول جنجالي مناظرې کیږي چې د نن ورځې مناظره د امریکا په ټاکنو کې مهم تحول ګڼل کیږي. جاپانی ساینس پوهانو د انسان د پوستکي له حجراتو د ورته پوستکي جوړولو هڅه کړې چې وکولی سي د روباټونو له څیرو سره یو ځای او هغوی ته رښتینې مسکا ورکړي. د توکیو پوهنتون څیړونکو په روانه اونۍ کې خپلې دغه موندنې په یوه ویډیو کې خپرې کړې دي. د دوی څیړنه چې په سیل ریپورټس فیزیکل ساینس مجله کې خپره شوې پکې ویل سوي چې دوی د یوې غلیظې مایع چې د حجراتو جوړوونکې ده د هغه روبوټ د جوړولو لپاره چې په ژوندۍ پوستکي باندې پوښل شوی ګټه اخیستې ده. دا پوستکی نرم او د انسان پوستکي ته ورته دی چې کېدای سي بیرته ترمیم سي. دا نوې ټکنالوژي کولی سي چې د پوستکي د زړښت په څیړنو، د فیشن په توکو او پلاستیکي جراحي کې هم وکارول سي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخې ته په قطر کې پر افغانستان د دوحې د ورځني غونډې حال درکوي چې یک شمه پیلېږي او د امریکا دوه ځانګړي استازي په کې ګډون کوي.
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر لاسته راوړنو او ستونزو هم راپور خپرو.
په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچ دوی به هم ته وخت فکر وکړي او په آینده کې به مډل آرډر لپاره دوی ښه لوبغاړي راولي.
اورې چې په بامیان کې د ورستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر اولسو ته زیات شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په پکتیا کې د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه په خلکو کې ډېره زیاته شوې ده.
په کور کې درې څلور غواوې لرم، نو دا یو داسې ناروغي دي، ناشنا ناروغي دي چې د کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي.
د اسرائیل په باب هم راپور خپرو چې دغه هیواد وایي د امریکا لخوا د وسلو د ورکولو په مسله کې خنډونه لرې کړی شوي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د راپورونو په پیل کې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په باب د غونډې راپور چې دوی ورځې دوام کوي او د ګڼو هیوادونو استازي په کې برخه اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری ګډون وکړي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د هر هغه چا د ګډون هرکلی کوي چې د افغانانو ژغ تر نړۍ رسوي. دا هم راپور
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي وروسته له هغې چې د دوحې په درېمه ناسته کې له افغان ښځو او مدني ټولنو سره د معنادار تعامل په اړه ډاډ ترلاسه کړ چمتو دي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي رینا امیری به په دې غونډه کې ګډون وکړي. وړي ویل متحده ایالات د دې لپاره د دوحې په ناسته کې ګډون کوي چې په نړیوالې ټولنې خپل ټینګار ته دوام ورکړي تر څو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه چې د ده په خبره اوس مهال ترې سرغړونه کیږي خپلې ژمنې عملي او د دوحې د هوکړې په اړه جدي عمل وکړي. ښاغلی میلر وویل
they only committed to participate
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ او تر ټولو مهمه ده چې دا تایید یې ترلاسه کړ چې په دې ناسته کې به افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازو سره به معنادار تعامل کیږي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د دوه هیل دریم غونډې څخه د افغان خزو پر لری کولو نیوکه کړي. دغه سازمان تازه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د غونډې اجنډا بشري حقوقو مستنی ګرځوي او د غراز د غونډې لاسلی اجنډا افغان میرمنې استل شوی. د ملګرو ملتونو په قربتو د افغانستان په اړه د دوه دریم مناسته درې ورځې وروسته د طالبانو یو شمیر سازمانونو او د دیر شوادونو د استادو په برخې خستو پیلېږي. په ورته وخت کې په اروپا کې د افغانستان د سولې د کمیټې د خزو د برخې مسولی رودابي فروتن په دې ناسته کې د امریکا د ځانګړو استادو د ګډون پاړه ازادي راډیو ته وویل
هر کس به تانه د جلسه شي
هر څوک چې په دې ناسته کې ګډون کوي او غواړي د افغان میرمنو غږ ووسی موږ هر کله کوو. خدای چې لسته راوړنی به څه وي باید د ناستې پای ته انتظار وکړو او وګورو چې څه وویل شول او څه پایله به ترلاسه شي.
اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقید چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره په لیدنه کې د دوحې د درې ناستې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوي پر جوړښت خبرې کړي او ویلي دي چې طالبان د نشه یي توکو او په مالی او بانکداري برخو د تحریمونو په اړه بحثونو ته آماده دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوحې په درې مناسه کې د دوی د پلاوي مشري کوي. په افغانستان کې د یوناما مشرې تېره اونۍ ویلي و چې د دوحې د درېمې غونډې په مهمو بحثونو کې به د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي ګډون ونه کړي. د غیلان د خزو د حقونو د فعالانو تون خبرګونونه راو پارول. تر دې مخکې په دې غونډه کې د خزو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنو استادو د نه ګډون پریکړه د نورو نړیوالو سازمانونو له خبرګونونو او انتقادونو سره هم مخ شوې. خو تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دغه سازمان سیاسي مرستیاله روزماري ډی کارلو به د جولای په دوهمه د افغان خزو له فعالانو او استادو سره وګوري.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د یکاولنګ نمبر یو سیمه کې د سیلابونو له کبله ولس کسان مړه سوي. د بامیانو د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په مړو کې ماشومان او ښځې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له دوام وروسته د بامیان ولایت په یکاولنګ ولسوالۍ نمبر یک سیمه کې تازه سیلابونو د دوو کورنیو ولس غړي مړه کړي. د طالبانو حکومت د بامیانو والی ویاند عبدالصبور فرزان سیغانی وایي چې دغه سیلابونه د سېشنبې په ورځ د یکاولنګ، کوهمرد، وروس او پنجاب په ولسوالیو کې راغلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه سوالی کولنګ نمبر یک عبدتا
له بده مرغه په یک کولنګ ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د دوو کورنیو چې ماشومان خزي او نارینه پکې شامل دي ولس کسان مړه شوي.
ښاغلی سیغانی زیاته کړه چې د یک کولنګ ولسوالۍ د پودیناتو، هزار چشمه او دزدان چشمه په کلیو کې د سختو سیلابونو له امله 15 څاروي هم له منځه تللي او د یو څلوېښ کورنیو په ګډون کروندې، سړکونه او د اوبو کانالونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي دي. هغه زیاتوي چې سیلابونو د کوهمرد، پنجاب او وروس ولسوالیو اوسیدونکو ته هم ډیر مالی زیانونه اړولي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بامیان ولایت له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو په یادو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د خراب کیفیت له امله بریالي نشو. په همدې حال کې د بغلان او غور ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته لا هم په بد حالت کې دي او بیړنیو مرستې ته اړتیا لري. د غور ولایت د ګلدرې شیخانو د سیمې اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول کورونه او استوګنه سیلابونو ویجاړې کړي. موږ له خپلو ماشومانو سره په دښتو کې له سرپناه پرته ژوند کوو. که دولتي بنسټونه او ادارې موږ سره مرسته ونه کړي موږ به له منځه ولاړ شو.
د مرکزي بغلان اوسیدونکی دین محمد هم ورته ستونزه یادوي.
بعضې خلک دی چې ډېر د مشکل د ګرمۍ سره هم دوچار دي او دغه د صحت په هغه کې هم بخش کې موږ سره هېڅ کومه مرسته نه ده شوې. بعضې خلک دي چې کوټې موټې هم چپه شوي، د خیمو لاندې پراته دي. خیمه خو اوس په دغه وخت کې داسې چې سور اور دی، ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یاستو. توجه هم غواړو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR وایي چې د افغانستان په شمال کې که څه هم د سختو سیلابونو له راوتلو څخه له یوې میاشتې زیاته موده تیریږي، خو لا هم خلک د ژوند لپاره سرپناه او د بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR استازي لونارد زولو وویل چې ډیر کارونه باید وشي. په صادقانه مرستو سره کولای شو ډیرو کورنیو ته ورسیږو او دوی ته د خوندیتوب لپاره وسایل او بشري مرستې چمتو کړو. د زولو په وینا خلک د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغولو لپاره مرستې ته اړتیا لري. تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا، زده کړو، پاکو اوبو او سرپناه ته د نه لاسرسي په برخه کې بلې ستونزې شریکې کړې وې او له دولتي او خصوصي بنسټونو یې د ځان د ستونزو د حل غوښتنه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د دویم ځل لپاره د سفر کولو اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشریزه کې د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکول سوی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی لا هم د متحده ایالاتو د ترهګرو په لیست کې دی، تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړي ته د دوهم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته د سفر لنډمهاله اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې 13 ورځې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشري ځکه د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکړل شوی. په بیان کې راغلی چې د سفر د معافیت د روان جون میاشتې له 28 تر 25 پورې د تطبیق وړ دی. داسې مهال چې 13 ورځ د جون 26 وه او په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دا سفر ترسره شوی او که ترسره کیږي به. امنیت شورا ویلي ابوظبی ته د حقانی د سفر موخه د سیمه ایز امنیت ثبات او پخلاینې په اړه په غونډو کې ګډون دی. خو د طالبانو حکومت او متحده عربي اماراتو تر دې دمه د دغه سفر په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیت شورا تر دې مخکې د روان جون په 15 هم سراج الدین حقانی په شمول دریو نورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د سفر اجازه ورکړې وه چې نوموړی ترې اوس کابل ته ستون شوی. امنیت شورا هغه مهال ویلي وو چې سراج الدین حقانی د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو د استخباراتو عمومي مسؤول عبدالحق وسیق او د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی شي. خو داسې مهال چې سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق د دغه سفر د معافیت لیلان وړاندې متحده عربي اماراتو ته سفر کړی و. د روانې جون میاشتې په 4 متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال سراج الدین حقانی د دغه هیواد لامیر او یو شمیر نورو اماراتي چارواکو سره هم کتلی و. د هغه د دغه سفر په وړاندې متحده ایالاتو غبرګون ښودلی و او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د طالبانو په وړاندې نړیوال بندیزونه عملي کړي او د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې څخه معافیت ترلاسه کړي. سراج الدین حقانی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی، په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو شمیر خونړیو بریدونو کې چې له امله یې ګڼ افغانان او یو شمیر امریکایان هم وژل شوي، د لاس لرلو په تور د امریکا د ترهګرو او تعقیب لیست کې دی او تر 10 میلیونه ډالرو انعام پرې ټاکل شوی. همداراز ملګرو ملتونو د 2000 کال د سپتمبر په میاشت کې په سراج الدین حقانی د القاعده شبکې او طالبانو سره د اړیکو او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره د مالی ملاتړ په تور بندیزونه ولګول. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې مشر پاتې شوی، خو اوس مهال یو شمیر طالب چارواکي د دغه شبکې موجودیت ردوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
او سم د منځنی ختیځ په باب. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي وای اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو د ورکړې په برخه کې خندونه لري کړی سوي دي. دا پرمختګ د اسرائیل د صدر اعظم لنیوکو او واشنگتن ته د اسرائیل د دفاع وزیر له سفر وروسته سوي دی. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا او اسرائیل پرون چهارشنبه د جون 26 وویل اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو مهماتو د محمولو د ورکړې په برخه کې پرمختګونه شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ښکارا ولسمشر بایډن د هیواد ته د وسلو د لیږد د پروسې په ورو کولو تورن کړ. د اسرائیل د دفاع وزیر ایوان ګالانت په تیرو 3 ورځو کې په واشنگتن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلی دي. هغه د امریکا د ملي امنیت د لوړ پوړي سلاکار جیک سلیوان سره له کتنې وروسته ویل په کتنو کې د پام وړ پرمختګونه شوي او خنډونه لرې شوي دي. ګالانت دا هم ویلي چې غواړي د امریکا د دولت او خلکو څخه د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر مننه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم کته هم په وروستیو کې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیلو ته د وسلو دستولو پروسی په ورو کېدو تورن کړی و، خو امریکایي چارواکو بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د می په پایل کې اسرائیلو ته د هغو محملو ورکړو ځنډوله چې د نورو وسلو سربیره 900 کیلوګرامي بمونه هم پکې شامل و. له دې سربیره جو بایډن پر اسرائیلو فشار راوړو چې پر رفح ښار پوځي بریدونه ترسره نه کړي. د غزې په جنوبي ښار رفح کې څه باندې 1 میلیون بې ځایه شو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبر ایژانس د یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي امریکا د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر اوسه اسرائیلو ته د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لیږلې دي. دغه خبره یوازې په روانه میاشت کې د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مهمات وسلې اسرائیلو ته ورکړل شوې دي. دغه چارواکي د نوم نه خودله په شرط ویلي چې دا یو لوی کار دی او هیڅ بغیر د وی محمولي لازندولو نه دی درېدلی. دغه امریکایي چارواکي د وی محمولي د زندیدو علت په امریکا کې د بیوروکراسي پیچلای سیستم یاد کړی دی. دغه خبره چې د اسرایلو د دفاع وزیر ټیم امریکایي کارپوهانو په دې اړه څېړنې کړې دي. د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یو ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د تیر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرایلو پراخ برید وکړ چې ورسره شاوخوا 1200 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 250 نورې یرغمل غزې ته له ځان سره یوړل. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې تر اوسه 14 تنه له حماس سره یرغمل دي، خو د اسرایلو پوز ویلي دي چې 40 وژل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرایلو لخوا په بریدونو کې په غزه کې 2200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثرې ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه د غشمیرې نه دی تایید کړی، بلخوا په غزه کې د قطعې راپورونه و اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګری ملتونو د شوزو څنګه وي په افغانستان کې 1.1 میلیون جنې لز د کړوبې برخې دي. دغه اداره زیاتوي د افغان شوزو او نجونو د بشپړو حقونو د تامین لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو یو ځل بیا د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازو د تړلو پاتې کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي دا مهال په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د خپل راپور په بیا خپرولو سره لیکلي، طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو 20 کلنې لاسته راوړنې په نښه کړې. په راپور کې راغلي د افغان ښځو او نجونو د بشپړو حقونو د تامینولو لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ د افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړې شعار سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د سیستماتیک ځپلو بار په اوږو وړي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې نجونې او په دې برخه کې فعالان د طالبانو پر بندیزونو سختې نیوکې کوي او د ښوونځیو د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. له زده کړو بې برخې دوو نجونو بهر او نظیفې ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د دوی له بنسټیزو حقونو څخه د انکار په معنا ده.
افغان نجونې او ښځې د زده کړو له حق څخه محروم دي او دا بی عدالتی نه یوازې دا چې په ټولنه کې د وحشت او نابرابري د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی، بلکې زموږ له بنسټیزو او انساني حقوقو څخه انکار دی. دا نه یوازې زموږ د پرمختګ د مخنیوي لامل شوی، بلکې د افغان نجونو د ناهیلۍ لامل هم شوی دی.
موږ افغانانو هم د نورې نړۍ د نجونو په څیر هیلې ورمنونه درلودل او د هیلو ورمنونو ته د رسېدلو یوازینې لارهغه تعلیم او تحصیل و چې متاسفانه اوس پر موږ باندې دغه دروازې تړل سوي دي. چېرته چې علم نه وي هلته به طبعاً تیاری هم وي، هم په اقتصادي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې. په افغانو میرمنو باندې د پوهنتونونو او د ښوونځیو د دروازو تړل کېدلو ډېر زیات ناوړه اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له 0 څخه زیاتې ورځې تیرې شوې چې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. له نږدې 3 کلونو په تیرېدو سره طالبانو تل ویلي چې د نجونو لپاره له 16 ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره باید د اسلامي شریعت له مخې کړنلاره جوړه کړي او د خپل مشر امر ته په تمه دي. خو له زده کړو بې برخې نجونې او فعالان دا یوه پلمه بولي.
د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سرش کال په سیالوي کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. ډیری افغانان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي او د دوی پر دغه مزل خوشي څرګندوي. بلخوا د کرکټ ځینې شنونکي هم د افغانستان د سفر ستایي، خو زیاتوي چې دا سفر د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی و. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د کرکټ د 2024 کال په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان د سفر پای. که څه هم د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې افغانستان د سویلي افریقا له لوبډلې ماته وخوړه، خو یو شمیر افغانان په دې نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر ستایي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو نه هېرېدونکی تاریخي او په یاد پاتېدونکی سفر بولي. د خوست ولایت اوسیدونکي حشمت احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی سفر و.
دوی هغه څه وکړل چې د افغانانو څه د کرکټ د مینوالو تمه و، او د لومړي ځل لپاره د دغه جام نیمه پیلوبې ته لار پیدا کول د افغانانو لپاره ډیر د خوښۍ او یاړ خبره ده، او تر څنګ یې نړیوالو ته دا پیغام هم ورکوي چې موږ کولی شو د کرکټ په میدان کې هر ستر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
د پروان ولایت اوسیدونکو احمد زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان په زړه پوري سفر د دې سیالیو لیدو ته وهڅول.
په دې سیالیو کې چې زموږ لوبډلې وشو کولای استرالیا ته ماتې ورکړي او دې ماتې او سیمی فاینل ته زموږ د لوبډلې رسول د دې لامل شو چې زموږ علاقه او لیوالتیا کرکټ ته تر مخکې زیاته شي.
د کرکټ شنونکي داود احمد زی د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه تر نړۍ دوی د پرفارمنس نه څومره انرژیټیک دوی کرکټ سي دوی وکړي یووالی یو اتفاق ډیر تر نه متاثر شوی یم خوشاله یم. خو یو سده مشکلات ول لوبډاله کې د لری نه معلومېدل چې موږ میډل آرډر موږ سره بالکل نه وو. نو په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچز دوی به هم په وس فکر وکړي او پاینده کې به میډل آرډر دپاره دوی خخ لوبغاړي راولي.
د کرکټ لوبې مینوال د کرکټ نړیوال جام په شلوري سوسیالو کې د افغانستان د سفر په داسې حال کې ستایي چې نن سویلي افریقا د یا جام په لومړي نیمه پای لوبه کې افغان لوبډلې ته د نهو ویکټو په توپیر په ماته ورکولو سره د افغانستان د سفر پای ته ورسوه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره په 11.5 اورونو کې 55 منډې وکړې. د سویلي افریقا لوبډلې ورکړل شوی هدف د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 8.5 اورونو کې پوره کړ او د لومړي ځل لپاره د شلوریز نړیوال جام پای لوبې ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان د دې سیالۍ وروسته افغان ولس ته په خطاب کې د هغوی د ملاتړ څخه د مننې تر څنګ وویل.
بدبختانه مونږ هغه څه ونه شو کولای چې څنګه لوبه ترسره کړو، خو بیا هم مونږ لوبډلې کوشش وکړو. همدومره سفر و همدومره قسمت و، انشاءالله آینده کې چې بیا راځو دې نه به هم ښې لوبې ترسره کړو.
دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د 2024 کال شلوریز نړیوال جام په دې سفر کې افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې یوګاندا ته ماته ورکړه. تر هغې وروسته د لومړي ځل لپاره یې نیوزیلند ته ماته ورکړه او په خپلې درېیمې سیالۍ کې د پاپونیوګینا په وړاندې بریا سره دا تغوره لوبډلو پړاو ته ورسیده. خو د ګروپي پړاو په وروستۍ سیالۍ کې وستندیز ته لوبه وبایلله. افغانستان بیا د شلوریز نړیوال جام دا تغوره لوبډلو په لومړۍ سیالۍ کې له هند څخه ماته وخوړه، خو د استرالیا او بنګلاديش په وړاندې بریا سره یې د لومړي ځل لپاره د دې جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوې چې نن سه شنبه به دویمه نیمه پای لوبه د هندوستان او انګلستان ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. د دویمې نیمه پای لوبې ګټونکي لوبډله به د جون په 9 نیټه له سویلي افریقا سره پای لوبه ولوبوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیا اوسیدونکو له څارویو انسانانو ته د دې جديدونکو کانګو ناروغي ځینو پیښو اندېښمن کړي او غواړي چې اړوند ادارې هم نړیوال بنسټونه دي په ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه جوړ کړي. د پکتیا اوسیدونکو هم تر ډیره په کرنه او مالداري بوخت دي او نږدې هر کورنۍ د شیدو مستو لپاره څو کورنۍ څاروي ساتي.
په پکتیا کې یو شمېر مالداران د کانګو او څارویو د ځینو ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د څارویو په واکسین او درملنه کې دوی سره مرسته وکړي. دوی په ولسوالیو او لرې نږدې سیمو کې د حیواني کلینیکونو نشتون هم خپله یوه مهمه ستونزه بولي. وایي هر څوک دا امکانات او د پیسو وس نه لري چې خپل ټول کورني څاروي مرکز ګردیز او یا څو نورو لرې محدودو حیواني کلینیکونو ته بوځي. د ګردیز د دولت ځای اوسیدونکي بسم الله خان مشال راډیو ته وویل
موږ په پیګونو مخه د اسراف خلک چې حلال کورو جن موږ په خپل باندې خورو حتمی نیغنه مو موږ کوم کورو بیا ما هغه تکلیف څه پیدا کوي. وای د موږ سره هغه خپل کلی کې لا نږدې موږ ته یو شپخانی جوړی سي چې ورو جن ماینات موږ ته وکي ورو جن موږ د ورو جن څنګه سره ځغلاواله چې موږ خپل استفاده ته وکړو نږدې ورته راو.
د پکتیا مالداران وایي د ځینو ناروغۍ او مرضونو د لاسه نه دوی مالداري ډېرولی شي او نه ورڅخه د اړتیا وړ شیدې او مستې لاسته ورځي.
سلطان الله د درې اوسیدونکی یم. زه خپله هم په کور کې درې څلور غواوې لرم. نو دا یو داسې ناروغۍ دي، ناشنا ناروغۍ دي چې د کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي. مل مؤسساتو او د زراعت له ریاست څخه موږ غوښتنه ده چې کوم واکسینونه چې اړین دي هغه ورته ورسوي.
دا وترنري د برخې فنی او مسلکي کسان وایي د انسانانو په شان په څارویو کې هم د مرزونو او ناروغیو د مخنیوي تر ټولو ښه لاره د وقایې په ډول د واکسینو لګول دي. یا وترنر خلیل الرحمن وایي
ټولو ښه لاره د مرض مخنیوي لپاره واکسین ده. مرض مخکې لکه لدی چې عمل کې لمانځه وړي نو واکسینونه هغه وخت فایده کوي کله چې مرز ګرځوي نه کال کې یو ځل کال کې دوه ځل کال کې درې ځل واکسینونه دي چې لور کې کله مالون ته
بلوری ته د پکتیا د کرنې ریاست د مالدارۍ د برخې فنی کسان وایي چې د کانګو په ګډون د سرویو د ځینو نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د نړیوالو بنسټونو او اړوند وزارت څخه د واکسینو او درملو غوښتنې کړې دي. د یادې ادارې د لابراتوار مدیر ډاکټر عبدالحی مایار وایي
مختلف مرزونه دي و مو سره وعده کړی دا ډونرانو لکه ډي سي نارویجن موسسه خپله وزارت موږ پیشنهاد کړی دا چې منظور سي وزارت نه
ماهرین وایی د دې ناروغی ویروس د څارویو د کنې په واسطه د انسان بدن ته ننوزي او په پایله کې یو کس په تبه سردرد ستونی درد او خپګان باندې اخته کیږي. دا چې کانګوی وژونکې ناروغي ده نو ډاکتران وایی په دې ناروغی د اخته کیدو د مخنیوي لپاره باید د څارویو